The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان کې په زور بدرګه کړل شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ کمیشن ویلي چې د ستمبر په میاشت کې نور څلور دیرش کسان بدرګه شوي دي چې ورسره په ملک کې د بدرګه شوو کسانو ټول شمیره 6500 او شپق اتیاتر رسیدلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي طالبان د تشدد د لارې خپل هدف نشي ترلاسه کولی او یو ځل بیا یې په طالبانو غږ کړی چې تشدد پریږدي او د خبرو اترو د لارې د ملک د ټولو مسلو حل را وباسي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس نه ځان بچ کولو او د دې خپرېدو مخنیوي لپاره په ولسی ځایونو کې د مخ پټولو ماسکونه اچوي او یره سرګنده کړي چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د کورونا وایرس په پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راتللی شي دلته په امریکا کې وایټ هاوس وایي چې د کورونا وایرس نه متاثر شوی صدر ډانلډ ټرمپ صحت په ښه کېدو دی او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته پاکستان کې په زور بدرګه کړل شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ کمیشن ویلي چې د 13 ستمبر په میاشت کې نور څلور دیرش کسان بدرګه شوي چې ورسره په ملک کې د بدرګه شوو کسانو ټول شمیره 6500 او شپږ اتیاته رسیدلې د کمیشن لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویلي شوی چې په 2018 مقدمو باندې کار روان دی د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر من الله د اکتوبر په 2 منټه د بدرګه کسانو د یوې مقدمه د اوریدنې په وخت ویلي دا د شرم خبره ده چې کله د یو کورنۍ څوک بدرګه شي او ریاست وایي چې هغوی ندی پورته کړي د بدرګه خلکو معلومولو لپاره جوړې نړیوالې ادارې انټرنیشنل کمیشن اف جورستس په وړاندې ورځو کې ویلي چې په پاکستان کې په زور د بدرګه شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ کمیشن د بدرګه په پیښو کې د ککړ عناصرو په معلومولو او په خپلو احکاماتو باندې عمل باوري کولو کې ناکام شوی دی پاکستان کې بلوچستان او د پښتنو د حقونو مبارزین تور لګوي چې ریاستي ادارې د زرګونو پښمر کې د خلکو په بدرګه کولو کې ککړ دي خو ریاستي ادارې همیشه دغه تورو ناره دی وړاندې ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلو چې په پاکستان کې د خبريالانو په اغوا کولو او یا په جبري توګه بدرګه کې د حکومت لاس نشته پاکستان کې د مذهبي سیاسي پارټي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مخالف سیاسي پارټو د اتحاد مشر ټاکل شوی د مولانا فضل الرحمن د مشري فیصله 13 ورځ د پاکستان ډیموکراټیک موومنت په نوم د حکومت مخالف سیاسي تحریک د ویډیو دلاره په غونډه کې شوی د ریپورتونو تر مخه په پرونی غونډه کې د فضل الرحمن د مشري د پاره نوم د مسلم لیگ نون مشر د ماشریف ورکړي او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری تایید کړي دي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي طالبان د تشدد دلاره خپل اهداف نشي ترلاسه کولی او یو ځل بیا یې په طالبانو غږ کړی چې تشدد پریږدي او د خبرو اترو د لارې د ملک د ټولو مسلو حل را وباسي اشرف غنی د شنبه یا خلیف ورځ د خپل حکومتي پلاوي سره د افغانستان جنوب ختیځ ولایت پکتیکا ته تللی او هلته د چارواکو او ولسی خلکو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي د طالبانو اولادونو ته د زده کړو او تنلارو او مشرانو ته په عزت سره جون برابر ول د ریاست سیمواری ده صدر اشرف غنی دا خبره په داسې وخت کې کړي چې د خالی پورس د ننګرهار ولایت د شنوارو د ولسوالۍ په مرکز غنی خیلو کې د ولسوالۍ د دفتر مخې ته د موټر بمچاودنه کې 15 کسان وژل شوي او خوښه سلبیخ کسان پکې جوبل شوي دي دغه حمله سیمواری تر اوسه پورې کومه وسلواله ډلې په سر نه ده اخستې خو افغان حکومت طالبان او نورې وسلواله ترهګر ډلې دغه حمله لپاره ذمہوار ګرځبي افغان پایتخت کابل کې نن 2014 شوي اولنۍ 14 د بګرامي ولسوالۍ سره نږدې سیمه کې شوي چې پکې دوه سارنوالان وژل شوي او بل 14 د کابل ښار د رحمان بابا مینه سره نږدې شوي چې پکې یو کس فضیلې شبه دی. د دواړه بریدونې زمواري تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې په سر نه ده اخیستې. د پاکستان د سرکاري شمېرې تر مخه په تیر یو شباروس کې د کورونا وایرس نه نور شپږ کسان مړه شوي چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټوله شمېره شپږ زره پنځه سوه او دیارلس ته رسېدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس نه ځان بچ کولو او د دې خورېدو مخنیوي لپاره په ولسي ځایونو کې د مخ پټولو ماسکونه اچوي او یره یې څرګند کړی چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د کورونا وایرس پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راتلی شي. او دلته په امریکا کې وایټ هاوس وایي چې د کورونا وایرس نه متاثر شوي صدر ډونالډ ټرمپ صحت په ښه کېدو دی، خو دا چې په مکمله توګه ښه نه دی. ډاکټران وایي چې صدر ټرمپ اوس هم د سار لاندې ساتلی کېږي او هر ورځ یې ټسټونه کوي. صدر ټرمپ تېره ورځ په میریلینډ کې د یو پوځي هسپتال نه په لنډه ویډیو کې ویلو چې هغه په ښه کېدو دی او هیله یې څرګنده کړې چې ډېر زر به بیرته خپلې ذمواري شروع کړي. د تېرې جمعې په ورځ صدر ټرمپ او د نوموړي میرمن ملانیا ټرمپ دواړو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی و. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د مړو شوو خلکو شمېره لس لکه درې دېرش سره او اووه سوه ته نږدې شوي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې دوه لکه نهه زره او څلور سوه خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په پاکستان کې په زوره د بيدرکه تنانو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن ویلي چې د 13 ستمبر په میاشت کې نور سلور دیش کسان بيدرکه شوې دي، چې ورسره په ملک کې د بيدرکه شوو تنانو مجموعي شمیره د شپږنی مزرو نه زیاته شوې ده. کمیشن تر مخه سلور زره نه زیات کسان واپس خپل کورونو ته راغلي دي او د 2.5 زره بيدرکه کسانو په کیسونو باندې کار روان دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په خوانی مشره او اغړی زهرا یوسف وای د کمیشن لوی مسله دا ده چې کم به درکه تنان واپس راشي نو د حقوقي مقدمه بندې کړي او دا کوشش نکړي چې دغه تنان چا اول پورته کړي وو. په پاکستان کې د بلوچستانو د پښتنو د حقوقو مبارزین تور لګی چې ریاستي ادارې د زرګونو پښمیره کې د خلکو په به درکه کولو کې لاس لري، خو ریاستي ادارې دغه تورونه پر لپسې ردی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د دې خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د بيدره کتنانو د کمیشن په اعلامیه کې ویلي شوی چې کمیشن د اگست د یو دیرش منېټه پورې سلور زره شپږ سو دوه سلويخ کیسونه سر ته رسولي او د ستمبر په میاشت کې نور شپږ اویا کیسونه فیصله کړي او له هغه وروسته د فیصله شو قضیو مجموعي شمېره سلور زره وسو اتلس تر رسیدلې. کمیشن وايي په باقی پاتې 2018 پېته کیسونه باندې کار روان دي. ښکار دی چې د اکتوبر په دویم تاریخ د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اتر مین اللہ د بیدرکه شو تنانو د قضیه د اوریدنې په محل ویلیو چې کله د چاسو غیب شي او ریاست دا وای چې موږ څوک نه دی پورته کړی نو دا د شرم خبره ده. ښکار دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وړاندې ورځو کې د یو شخصي ټی وی چینل سره مرکه کې ویلیو چې په پاکستان کې د صحافیانو د اغوا او په جبري توګه د هغوی په بیدرکه کې د حکومت لاس نشته. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی پخوانی مشر او غړی زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیو ته وای حکومت د بيدرکه تنانو د معلومو لپاره د جوړ کمیشن موده غزولې ده، خو دغه کمیشن په دې معاملې کې زیات کامیاب نخ کاری.
واپس آ جاتے ہیں تو وہ کیس کو بند کر دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ کیسے وہ غائب ہوئے.
هغه وای دغه کمیشن سره د ټولو لوی مسله دا ده چې کم بيدرکه تنان بیرته راشي نو کمیشن د هغوی کیسونه بند کړي. کمیشن بیا دا پوښتنه نه کوي چې دغه کسان څنګه غیب شوي وو او چا پورته کړی وو او دا خای چې په دې لړ کې د چا هم احتساب نه کیږي. اسلام آباد کې د لادرکه شو تنانو د قضیو پیروي کوونکی وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي که د لادرکه تنانو د معلومولو لپاره د جوړ کمیشن رپورټ ته وکتل شي نو دغه کمیشن چې هر میاشت کم رپورټ جاری کوي نو په هغه کې ځینې کسان دغه کمیشن په جبر لادرکه ګرځوي او د هغه په قول د دې معنی دا ده چې دغه خلک ریاست غیب کړی دي.
ذمہ داری تھی نہ صرف لوگوں کو برآمد کرانا بلکہ اس کا تعین کرنا کہ اس کو لاپتہ کرنے میں کون سی ایجنسی ملوث
ہے. غوائی د بے درکش و تنانو د کمیشن ذمہ واری نہ صرف دغا خلق برآمد کول دی بلکہ دا تعین هم کول دی چې د خلکو په جبر لا درک کولو کې د هیواد کما ایجنسی ککړ دا او کمیشن د دغا خلکو په ګوته کولو کې ناکام شوه دی. په پاکستان کې د بشری حقوقو فعالین د یوې ګډې مودې راهیسې د خلکو په جبر د لا درک کولو تور د هیواد په خفیہ ادارې پوری کوي. خدای هیواد پوزی ادارې د غتورونه وار په وار ردوي. د یادونې وړ ده چې 13 میاش انټرنیشنل کمیشن اف جیورست ویلی وو چې پاکستان کې په جبري توګه د لادرکشو تنانو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن د لادرکشو تنانو په پیښو کې د ککړ عناصرو په معلومولو او په خپل احکاماتو باندې عمل درآمد باوري کولو کې ناکام شوه دی.
د بلوچستان په چمن کې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا ویل شوې دي چې د خلکو د مشکلاتو په نظر کې د ساتلو سره به د کوټې او چمن لوی لار چې دوی د احتجاج په توګه بند کړې وه پرانیزي. د غلار د عوامي نېشنل پارټۍ د یو غړي اسد خان اچکزي درامندلو د پاره د احتجاج په توګه بند کړې شوې وه. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبای صدر اصغر خان اچکزي نن ویلي دي چې دوی به خپل ناسته وسط ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته کوي او د اسد خان اچکزي د مندلو پورې به خپل احتجاج جاری ساتي. دوی په 12 اکتوبر باندې د آل پارټیز کانفرنس راغوښتلو وینا هم کړې ده. د ریوا خبريال نعمت الله سرحدي په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت راکوي.
دا عوامي نېشنل ګوند ایالتي ترجمان اسد خان اچکزي د لادرکه کېدو په ضد احتجاجونو سلسله نوې بڼه واخیسته. په دغه احتجاج کې شامل ګوندونو، تاجرانو، سازمانونو او د چمن چیمبر اف کامرس ګډ غونډه کې دا پریکړه وکړه چې د کوټ چمن لوی لار د تیرو 15 ورځو راځي بند کړي د خلاصو به او د چمن انتظامی چارواکو د ودانې مخ د پرلط کښینو وو. دا دغه غونډه د پریکړو په حق له عوامي نېشنل پارټي ایلتی صدر اصغر خان اسگزي دلته په چمن کې د سیاسي ګوندونو او د تاجر سازمانونو سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې اسد خان اسگزي د تر زوی دی لا درکه کول یوازې د دوی کورنۍ په نقشه کول دي. د پلار شي جلانی خان اسگزي د ورور اسکر خان وجل د بل د تر زوی رسالدار میجر لویز نصیب الله اسگزي په بمی برید کې په نقشه کول او اوس اسد خان اغوا کول داسې پیښې دي چې ټول د خاندان سره تعلق لري. خو د مطبوعاتي کانفرنس پس ویډي وسره په ځانګړي مرکز د عوامي نېشنل ګوند ایلتي مشر او منبر ایلتي اسمبلی اصغر خان اڅکزي نور زیاته ک
د خلکو تکلیف معاشي ضرورتونه په نظر کې د شول په خاطر مرنن دا پیسلا وک چې کوژک جديد اب مرنن خلاصو او سره به مر بل سبا په چمن شار کې لوی احتجاجي غونډه په دغه ایریا کې چې چیري زموږ افیشل افیسز دي په دې ایریا کې بکیږي او دا به بیا د درنی شکل اختیاروي در هغه ساته پوری چې بل هر لای عمل په دغه اتحادیه کې شامل جماعتونو غوندونو په ګډه کوي پر 12 تاریخ زموږ دا کوشش دي چې موږ په کوټه کې د ټولو سیاسي جماعتو یو آل پارټیز ناشته وکړو. دغه احتجاج نن د چمن پر ساته دی د ټولو صوبې پر ساته باندې وښتکو.
دا عوامي نېشنل ګوند ایالتي ترجمان اسد خان اسگزي د تیر میاشتې پر 25 تاریخ باندې د کوټ سرنږدې په هغه مال لا درکه سو چې د چمن څخه د کوټ ته روان وو. چې د ورور امجد خان وکیل د کوټ په پولیس ټانه کې د اغوا دوسیه درج کړې ده چې دا وخت په لټنې د ترګري په ضد کارکونکي پولیس اداره سی ټی ډی کوي. خو د چمن لویز انتظامی افسر زکاولا دورانی درې ورځې مخکې وی ډیوته ویلی وو چې زلکیل عبدالله پر سطح باندې هم لویز پولیس او سارګری ادارې په ګډه دغه کیس په لټنې کوي. خو تر اوسه د اسد خان په حق له معلومات نه دي ترلاسه شوي چې دوی د ریاستي ادارو وړې دي او که غیر ریاستي ادارو اغوا کړی دي چې کورنیان یې د دې وجه سخت اندېښمن دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د شماریاتو اداره وایي چې په تیر یو کال کې په ملک کې د ګرانۍ کچا 9.4% ته رسیدلې ده، او په کلیوالو سیمو کې د خارونو په مقابله کې د غګرانی نوره هم زیاته ده. یو بل سروې وایي چې پاکستان کې په هرو شلو تنانو کې یوازې یو تنداګنی چې د ملک معیشت په سم اړخ روان دی. حکومت مخالفه ګوندونه د دې ګرانۍ او د خراب معاشي حالاتو ذمواري د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې اچوي او وایي چې د موجوده حکومت کار یوازې د مخالفه ګوندونو پر ضد انتقامي کاروایی کول دي، او د ولس په مسلو باندې د کابینې په غونډو کې هیڅ خبرې نه کیږي. د ریوا خبريال اورنګزیب خان په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
د شماریاتو ادارې تر مخه یوازې په تیر یو میاشت کې پاکستان کې د ګرانۍ شرح 1.15% زیاته شوې ده، او کلیوال سیمو کې د ګرانۍ د خاريونه زیاته ده، ځکه چې کلیوال سیمو کې خوراکي شایان زیات ګران شوې دي. په کلیوال سیمو کې د ګرانۍ د 10.15% نه 15.8% او خاريو کې 10.3% نه 12.4% ته رسیدلې ده. اداره وایي چې په یو کال کې د خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي. یو کال کې د آلوګانو نرخ کې 28.2%، د ټماټرو په نرخ کې 15.9%، مسالو په نرخ کې 26.9%، د لوبیا 26.3%، د دالونو یو کم 30%، د سبزیانو 14%، د غوښې 12%، د برېښنا په نرخونو کې 10.8%، د خوراکي تیلو په نرخ کې 10.1%، او د پیو په قیمت کې 10% اضافه شوې ده. د مسلم لیگ ویاندې مریم اورنگزیب په یو خبری کانفرنس کې د ګرانۍ ذمہوار د پاکستان تحریک انصاف حکومت ګرځولې دي، او ویلې دي چې د حکومت یوازې کار مخالف ګوندونو نه انتقام اخیستل دي، او عوامي مسلې سدي او د دې به سهل وي. تیرو دو کالو کې چرته هم د کابینې غونډو کې په دې خبره نه ده شوې. د مسلم لیگ یو بل مشر حسن اقبال وایي چې موجوده حکومت په مخالفو ګوندونو مشرانو تور لګوي چې غلا یې کړې ده، خو چې اوس پاکستان تحریک انصاف حکومت ځان یو ایماندار حکومت ګرځوي، ولې دلته دا ګرانی زیاته شوه؟
چور وو ہے جو عوام کو غریب کرتا ہے، دیانتدار وو ہے جو عوام کو امیر کرتا ہے.
حسن اقبال وایي حکومت غلوي په کوم کې چې ولس غریب شي. یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند کمرو زمانکاره وایي چې مرکزی وزیر اسد عمر د حکومت جوړېدو پس ویلی وو چې ولس نبا چغی وزي.
مہنگائی مٹانے کے نعرے مار کے آنے والے آج پاکستان کو مہنگائی کی چکی میں اس طرح پیسا ہے.
دوی وایي کوم ګوند ګرانی ختمولو خبر به کوله، حکومت کې اوس ګرانی دومره زیاده شوې ده چې خلک چغی وایي، او تر کومه د صحیح او بغیر د چا مداخلت انتخابات او لزری بل حکومت نوی جوړ شوی، خلک به هم دغه شان چغی وخی. تیر ورځ اسد عمر یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت داوه کړې وه کچر اپوزیشن د خپل ذاتی ګټو پر ځای د اولس مسلو حل لپاره به یو ځای شوی وو، نو حکومت به هم ورسره ولاړ وو. د سړنې یا ریسرچ یو کپنې آی پی ایس سو لخوا شوی یو سروې تر مخه د پاکستان اکثریت هم په معیشت خوشاله نه دی، او هر شلو کې یوازې یو تن د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د مضبوط معیشت خبره کوي، او هر پنځو کې څلورو تنانو د معیشت د نور خرابېدو خبره کړې ده. د غشندې سروې تر مخه په ګرانې هم د ولس اکثریت اندېښنې لري.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو لخوا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا د پی ډی ایم د لاندې په 11 اکتوبر باندې د بلوچستان په کوټه ښار کې د احتجاج اعلان ته د صوبې حکومتي ویان لیاقت شهوانی وایي چې مخالفه ګوندونه د ملک په نورو برخو کې یا په نورو صوبو کې احتجاجي لاریون کولو کې ناکامه شوي دي، او هلته د څه قسمه مرسته نه موندلو په صورت کې د بلوچستان انتخاب کړی دی. لیاقت شهوانی ویلي د مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او مولانا فضل الرحمن د پنجاب سندھ او خیبر پختونخوا لومړی انتخاب ځکه نه دی کړی ولې چې په دغه صوبو کې ملاتړ نه دی موندلی. هغه زیاته کړه احتجاج کول په جمهوري ملکې د هر چا حق دی، خو پکار ده چې د قانون په چوکاټ کې وشي، او مخالف ګوندونه په بلوچستان کې د احتجاج د لارې د بلوچستان د پرمختګ مخنی ولغواړي. په دې موضوع باندې د مخالفه ګوندونو صدرېسته تفصيلي ریپورت په دډیو خبريال حمید سمسور تیار کړي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی د پی ډی ایم لوري ل کوټي زخه د احتجاجي غورزنګ پر پیل کېدو باندې سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې په نورو صوبو کې د ولسی خلګوم لا تړ دوی نه لري حمله دغه قبله دوی ل دې سبب د کوټي انتخاب کړی دی
جو پی ډی ایم انہوں نے اپنا پہلا جلسہ کوئٹا میں اناؤنس کیا حالانکہ پی ڈی ایم کی جو بڑی مین جماعتیں ہیں پی ایم ایل این پنجاب میں اپنا پہلا جلسہ کر سکتا تھا
پی ڈی ایم چی کمل لومڑی غونڈا په کوټه کې اعلان کړی دا حالانکه د پی ڈی ایم غټ ګوندونه مسلم لیگ نون په پنجاب کې خپل لومړی جلسه کولای سو پیپلز ګوند په سند کې کولای سو او دغه ډول مولانا فضل الرحمن سیزمور لپاره ډیر د قدر وړ دی په خپل صوبه کې هم کولای سو یا خو چې د اپوزیشن کوم غټ ګوندونه دي هغه پر خپل پیاوړتوب باندې یقین نه لري شایي چې دوی میسوسوي چې ولسی خلک له دوی سره نه دی ملګری خلک د دوی په غوښتنه باندې جلسې ته نه راځي
پبلک انکه پاس ان کے کال پہ شاید جلسے میں نہ آئے
د بلوچستان د صوبائی حکومت ویان د دغه پښتني په جواب کې د پی ڈی ایم سناتور عثمان کاکړ وویل چې موږ لمړی غونډه په کوټه کې په دې سبب باندې یشیده چې دلته چې د پخوانی پوجي ډیکټاتور جنرال زیاولک په مارشلا کې دلته په کوټه کې پر 8 اکتوبر باندې د دوی د ګوند د شهیدانو ورځ ده حمله دې سبب زخه د دوی غشتنه ولا چې د اپوزیشن نور غوندونو له دوی سره ومناله
کو خدای کول د کوټي لومړی جلسه ده د حکومت د خاتمه ابتدا به د نوی الیکشن د صفا الیکشن سپاکې د فوج د انټيليجنس ادارو لاس وهنه نه په سیاست کې لاس وهنه نه په پارلیمنت کې نه د پارلیمنت بلدستي د عین او د قانون حکمرانی او زموږ ټول سیویلین اتاریټي بالا کول بیا فاټاک کوم جبر روان دی د خاتمه
د بی ان پی مرستيال مشر ساجد ترين ایډوکیټ پیوی چې په پاکستان کې د جمهوریت لپاره د بلوچستان د خلکو ډیر مهم رول دی
نو بلوچستان په تاریخي لحاظ باندې هغه ډیر لوی جمهوریت د والي د لپاره په جمهور کې د خلکو د ولس د حقوق لپاره په دا تیر اویا کلو کې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو د لیډرانو یو ډیر برخه ده چې نن هم په دې ملک کې د یو حقیقي جمهوریت لپاره د خلکو د حکمرانۍ لپاره دغه افستا چې دا هغه د کوټسا بلوچستان څخه کیږي د خوشحالي خبره ده
حکومت وی چې دا ټول هغه سیاسي ګوندونه دي چې په 2013 کې ماته خوړلې ده خلګو دوی ته ووټ نه دی ورکړی اوس دوی د حکومت په ضد باندې خلګ را پاروي د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان دا خبره هم کړله چې احتجاج کول د هر چا جمهوریت حق دی خو البته کڅوک د اساسي قانون زخه سرغړونه کوي نو بیا به هرومرو د دې په ضد باندې ګام اخی د پاکستان سیاسي ګوندونو د حکومت احتجاجي غورزنګ اعلان کړی دی اټکل کوي چې لومړی غونډه به د روانې میاشتې پر 16 باندې په کوټه کې کیدونکې ده د پی ڈی ایم غړوی چې بیا به د حکومت په ضد دغه ډول غونډي په پنجاب سند او خیبر پښتونخوا کې هم تر سره کوي حمید سمسور وی او ډی وا کوټه
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com
تاسو د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته وکي د پاکستان د الیکشن کمیشن د تازه شمیرو تر مخه په ملکي په 13 کالو کې نږدې 1 کروڑ 90 ووټونه رجستر شوې دي په کال 2013 کې 1.6 میلیونه رجسترډ ووټونه وو خو اوس د کشمیرا 1.6 میلیونه تر رسیدلې ده سیړونکي وايي په 90 رجسترډ ووټونو کې که څه هم د ښځو کچا په معمولي توګه زیاته شوې ده خو په کار ده چې ښځې په جمهوري عمل کې پوره او د خپلې خوښي برخه واخلي د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویاند سهیل احمد دی وتا ویلي په صبح کې په تواتر سره د ووټونو په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي تفصيلي ريپورت به د ریبه خبريال ارشد محمد راکئي
د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی په پنجاب کې 3.3 کروڑ ادریش پیته لاکه سړی 2 کروڑ 98 لاکه خزي 1.8 اتیا نرخزیان په سند صوبه کې نږدې 1.4 کروڑ سړي، 1.9 کروڑ ښځې او 1.1 کروڑ نر ښځیان. په خیبر پښتونخوا کې 1.9 کروڑ سړي، 1.5 کروڑ ښځې او 1.3 کروڑ نر ښځیان. او په بلوچستان صوبه کې 2.5 لک سړي، 2.5 لک ښځې او 1.8 د خواجه سراو رجسټرډ ووټونه دي. د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی په خواني غړي ډاکټر مهر تاج روغانی وای په رجسټرډ ووټونو کې د ښځو شمیر د وړاندې په نسبت تر څه حده ډېر شوی دی، خو د ښځو په خپل خوخه د ووټ اچولو او جمهوري عمل کې په برخه اخیستو اهمیت باندې پوهاوی پکار دی. پاکستان کې د کال 2013 په ټاکنو کې د رجسټرډ ووټونو 55% سړو او 25% ښځو ووټونو اچولو کې برخه اخیستې وه. په سند، پنجاب او بلوچستان کې د ښځو او سړو ووټونو اچولو کې نږدې 8% پرقو، ولې خیبر پښتونخوا کې د ښځو ووټ اچولو شره د سړو نه 19% کم وه. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن وایان سهیل احمد وای دوی د ښځو ووټونو اچولو شره زیاتوالي لپاره په ځیلي کچ بیلابیل پروګرامونه لري.
موږ سره په ډیسټریکټ ووټر ایجوکیشن کمیټه جوړ شوی دی چې هغه د ډیسټریکټ الیکشن کمیشنر په نگرانۍ کې کار کوي، او د هغه مین کار هم دا دی چې د زنانو خاص کر د هغه د رجسټریشن او د هغه د ووټر اویرنس یا ایجوکیشن پاک لبان دی خپل کردار ادا کړي.
سهیل احمد ول د الیکشن کمیشن تر څنګ سیاسي ګوندونو ته هم پکار دی چې د ښځو د ووټونو اچولو د عمل حوصله بزي وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. نن د اتوار ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 3مه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې په زور بدرکه کړل شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ کمیشن ویلي چې د ستمبر په میاشت کې نور 3 کسان بدرکه شوي دي، چې ورسره په ملک کې د بدرکه شوو کسانو ټول شمیره 6,500 او 6,800 ته رسیدلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي طالبان د تشدد د لارې خپل هدف نشي ترلاسه کولی، او یو ځل بیا یې په طالبانو غږ کړی چې تشدد پرېږدي او د خبرو اترو د لارې د ملک د ټولو مسلو حل را وباسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس نه ځان بچ کولو او د دې خپرېدو مخنیوي لپاره په ولسی ځایونو کې د مخ پټولو ماسکونه اچوي، او یره یې څرګنده کړی چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د کورونا وایرس په پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راتلی شي. دلته په امریکا کې وایټ هاوس وایي چې د کورونا وایرس نه متاثره شوی صدر ډونالډ ترامپ صحت په ښه کېدو دی. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې په زور بدرکه کړل شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ کمیشن ویلي چې د 13 ستمبر په میاشت کې نور 3 کسان بدرکه شوي، چې ورسره په ملک کې د بدرکه شوو کسانو ټول شمیره 6,500 او 6,800 ته رسیدلې. د کمیشن لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویلي شوي چې په 2018 مقدمو باندې کار روان دی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله د اکتوبر په 2 منټه د بدرکه کسانو د یوې مقدمې د اوریدنې په وخت ویلي دا د شرم خبره ده چې کله د یو کورنۍ څوک بدرکه شي او ریاست وایي چې هغوی نه دی پورته کړي. د بدرکه خلکو معلومولو لپاره جوړې نړیوالې ادارې انټرنیشنل کمیشن آف ټورسټس په وړاندې ورځو کې ویلي چې په پاکستان کې په زور د بدرکه شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ کمیشن د بدرکۍ په پیښو کې د ککړ عناصرو په معلومولو او په خپلو احکاماتو باندې عمل باوري کولو کې ناکامه شوی دی. پاکستان کې بلوچستان او د پښتنو د حقوقو مبارزین تور لګوي چې ریاستي ادارې د زرګونو په شمیره کې د خلکو په بې درکه کولو کې ککړ دي، خو ریاستي ادارې همیشه دغه تور ناره دی. وړاندې ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلو چې په پاکستان کې د خبريالانو په اغوا کولو او یا په جبري توګه بې درکو کې د حکومت لاس نشته. پاکستان کې د مذهبي سیاسي پارټي جمعیت علما اسلام فل الرحمن ډلې مشر مولانا فل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مخالف سیاسي پارټو د اتحاد مشر ټاکلې شوی. د مولانا فل الرحمن د مشرۍ فیصله 13 ورځ د پاکستان ډیموکراټیک موومنت په نوم د حکومت مخالف سیاسي تحریک د ویډیو د لارې په غونډه کې شوی. د ریپورټونو تر مخه په پرونی غونډه کې د فل الرحمن د مشرۍ د پاره نوم د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ورکړی او د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری تایید کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي طالبان د تشدد د لارې خپل اهداف نشي ترلاسه کولای او یو ځل بیا یې په طالبانو غږ کړی چې تشدد پرېږدي او د خبرو اترو د لارې د ملک د ټولو مسلو حل راوباسي. اشرف غنی د شنبه یا خالی پرز د خپل حکومتي پلاوی سره د افغانستان جنوب ختیځ ولایت پکتیکا ته تللی او هلته د چارواکو او ولسی خلکو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي د طالبانو اولادونو ته د زده کړو او تنلارو او مشرانو ته په عزت سره ژوند برابرول د ریاست ذمہواری ده. صدر اشرف غنی دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د خالی پورز د ننګرهار ولایت د شینوارو د ولسوالۍ په مرکز غنی خیلو کې د ولسوالۍ د دفتر مخې ته د موټر بمی چاودنې کې 15 کسان وژل شوي او خوشا سلبیخ کسان پکې جوړل شوي دي. دغه حمله ذمہواری تر اوسه پورې کومه وسلواله ډلې په سر نه ده اخستې، خو افغان حکومت طالبان او نورې وسلواله ترهګر ډلې دغه حمله لپاره ذمہوار ګرځوي. اخوا پایتخت کابل کې نن دوه چاودنې شوي. اولنۍ چاودنه د بګرامیو ولسوالۍ سره نږدې سیمه کې شوي چې پکې دوه سرنوالان وژل شوی او بل چاودنه د کابل ښار د رحمان بابا مینې سره نږدې شوی چې پکې یو کس وژل شوی دی. د دواړو بریدونو ذمہواری تر اوسه پورې کومې وسلواله ډلې په سر نه ده اخیستې. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په تیر یو شباروس کې د کورونا وایرس نه نور شپږ کسان مړه شوي چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټوله شمیره 15 ته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس نه ځان بچ کولو او د دې خورېدو مخنیوي لپاره په ولسی ځایونو کې د مخ پټولو ماسکونه اچوي او یې څرګنده کړی چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د کورونا وایرس پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راتلی شي. او دلته په امریکا کې وایټ هاوس وایي چې د کورونا وایرس نه متاثر شوی صدر ډونالډ ترامپ صحت په ښه کېدو دی، خو دا چې په مکمله توګه ښه نه دی. ډاکټران وایي چې صدر ترامپ اوس هم د سار لاندې ساتلې کیږي او هر ورځ یې ټیسټونه کوي. صدر ترامپ تیره ورځ په میریلند کې د یو پوځي هسپتال نه په لنډه ویډیو کې ویلي چې هغه په ښه کېدو دی او هیله یې څرګنده کړې چې ډېر ژر به بیرته خپلې ذمہواری شروع کړي. د تیرې جمعې په ورځ صدر ترامپ او د نوموړي میرمن ملانیا ترامپ دواړو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د مړو شوو خلکو شمیره 3 سره او 700 ته نږدې شوی. د امریکای جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 209,300 خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړئ. د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وایي چې که طالبان سوله وکړي طالبانو ته هم په حکومت کې د کار زمينه برابرې.
اخوا د افغان صدر او د ملي مصالحتي علي شورا مشر ډاکټر عبدالله د پاکستان ته د سفر او د سولې پروسه پر اټلونکو اقداماتو بحث او خبري کړي دي. د افغانستان سولې د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم طالبانو او د افغان حکومت مذاکراتي پلاونه غوښتلې دي چې زر تر زره دي په خپلو کې یوې معاهده ته ورسي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ریو خبريال حکمل روان راکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې که طالبان سوله وکړي طالبان ته هم په حکومت کې د کار زمينه برابرېږي. ولسمشر غنی پکتیکا ته د سفر په ترڅ کې په یاد ولایت کې یو غونډې ته په خبرو کې ویلي کچیرته د سولې خبرې په بریالیتوب پای ته ورسیږي نو طالبانو ته به هم په دولتي ادارو کې د کار زمينه برابره شي. ولسمشر وویل
طالبانو ته ما یو پیغام، آیا تاسو فکر کړئ چې سبا به څنګه د خواب کې یو بل سره ژوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکارانم هره ورځ په دې پسې ګرځو، اول ای تاسو بوري مېرمنې ته څنګه ژوند ورسو، ای تاسو مشرانو ته څنګه ځای د عزت برابر، ای تاسو څنګه ګډون په ټولنې کې په اقتصاد کې په ټول اړخو د ژوند کې راو.
ولسمشر غنی پر طالبانو غږ کړی چې دی وژلو پر ځای پر یو مثبت قوت باندې کار وکړي. غنی زیاته کړی چې وخت دی چې په ګډه دی افغانستان پر اتلون کې بحث وکړي. هغه وویل
موږ خو تاسو منلی چې یو منفي قوت دی، منفي دی نه، خو په زور دی وژلو باندې ځان مترکی راسه یې ځان په مثبت قوت باندې بدل، راسه یې لاس راکی چې ټول افغانستان کې امنیت راو، ټول افغانستان کې وده راو. یعنی ما غوښتنه طالبان ته داده چې راسه د افغانستان پر اتلون کې باندې وکړي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی نن سهار د ملي روغې جوړې علي شورا رئیس ډاکټر عبدالله سره په ارکی کتلې. ارک په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې ډاکټر عبدالله جمهور رئیس اشرف غنی ته پاکستان ته د خپل وروستي سفر راپور ورکړ او د سولې پروسې پر راتلونکو اقداماتو یې بس او خبرې وشوې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو افغان دولت مذاکراتي پلاوی غوښتي چې ژر هوکړې ته ورسیږي. خلیلزاد له پاکستانی رسنۍ سره په مراکه کې ویلي هڅې کوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي. هغه ویلي افغانستان کې دا فرصت برابر شوی چې ښکېلې خواوې مخامخ خبرو ته سره کښېني او یو حل لارې ته ورسیږي. ویل کېږي لا هم خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو افغان پلاوي له غړو سره خبرې روانې دي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
ډاکټرانو ویلي دي چې د صدر ډونالد ټرمپ علاج سم روان دی او د ازمایشي دوا د یو خوراک وروستو نن د اتوار په ورځ به د دوا دویم خوراک ورکړي. خو زیاتوي چې صدر ټرمپ اوس هم د سار لاندې ساتل کیږي او هر ورځ ټیسټونه کوي. بلخوا د کرونا وایرس له امله د اغیزمندو ملکونو په کچه هندوستان کې دا وخت وایرس په تیزی سره خوريږي او یورپی یونین هم په خپلو ملکونو کې د کرونا وایرس پیښې بیا د سره د سیوا کېدلو د مخنیوي لپاره نوي ګامونه اعلان کړي دي. تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې اوریدل شي.
ډاکټر شان کونلی تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې د کووېډ 19 د پته لګیدلو وروسته د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ صحت په سمېدو دی. د صدر ټرمپ د علاج لپاره د ډاکټرانو د ډلې لخوا تیر ورځ د صحت په اړه د مثبت خبرو وروسته ډاکټر کونلی د والټر ریډ نېشنل ملټري میډیکل سنټر مخې ته خبریالانو ته ویلي دي چې د خالي د ورځې په سهار د صدر ټرمپ صحت ښه وو. د خالي په ورځ ناوخته ډاکټر کونلی صدر ټرمپ ته د ریمډیسیور د دوا د ډومبي خوراک ورکولو پخلی کړی وو او ویلي وو چې د صدر تبه نشته او ورته اکسیجن هم نه دی لګېدلې. که هر څه صدر ټرمپ اوس هم د خطرې نه دی راوتلې خو ډاکټران پر امید دي چې د صدر صحت په سمېدلو دی. ډاکټر کونلی زیاتوي چې صدر ټرمپ تبه نن د اتوار په ورځ د ریمډیسیور دوا دویم خوراک هم ورکوي او کلکه څارنه به یې کوي. د خالی پرز د وایټ هاوس چیف اف سټاف مارک میډو د صدر د ټیسټونو وروسته تشویش څرګند کړی وو او ویلي وو چې راتلونکي اته سلويخ ساعت د صدر د صحت حواله سره نازک دي او دا چې د صدر صحت واپس سمیدلو ته نه دی راغلی. ډاکټر کونلی دا نه د ښکاره کړی چې صدر ټرمپ به تر څو ورځو پورې په هسپتال کې موجود وي. ډاکټرانو د صدر د صحت د هلو ځلو په اړه نور معلومات خبریالانو سره نه دي شریک کړي. ډاکټرانو ویلي دي چې د وایرس له امله د ناروغ شوي تن د صحت لپاره اومه او لسم ورځ ډیره اهم وي او ډاکټران د صدر د صحت کلکه څارنه کوي. د سلور اویا کلن صدر ډونالډ ټرمپ او د میرمن میلانیا ټرمپ د تیر زیارت په ورځ د کووېډ 19 ټیسټونه مثبت راغلي وو او بیا دواړه د وایټ هاوس نه د هلیکاپټر په لار میریلند کې د والټر ریډ پوزي هسپتال ته وړل شوی بو. د صدر ټرمپ په ناروغۍ د نومبر په درېمه صدارتي انتخاباتو کې د مخالف جو بایدن د صدر ټرمپ او د میرمنې د روغ صحت لپاره صدر ته پیغام ورلیکل دی. دغه سي انتخابي هلې ځلې هم ځنډولې شوې دي، خو د مرستیال صدارت لپاره کېدونکي کمپینونه جاري ساتل کیږي. جو بایدن زیاته کړې چې د صدر ټرمپ د کووېډ 19 له امله ناروغ کېدل ښایي چې خلکو ته د دې وایرس په اړه څومره احتیاط کول پکار دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه د اتوار د سهارې پورې په نړۍ کې د کووېډ 19 له امله د اغېزمن کسانو شمار 3.5 کروڑ ته ورقابو شوې دي، او د 10 لک نه زیات خلک د وایرس له امله تر اوسه مړه شوې دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه د خالي پورت هندوستان کې د کووېډ 19 له امله د مړه شوي کسانو شمار د 1 لک نه سوا شوې. د امریکا او برازیل وروسته هندوستان کې د کورونا وایرس نه د ټولو نه زیات مرګونه شوې دي. د هندوستان د صحت ماهران وایي چې د آبادۍ په کچه په نړۍ کې تر ټولو وړاندې هیواد هندوستان راتلونکي میاشت د دیوالی میله لري، او یره ده چې د کووېډ 19 پیښې لا نورې سوا شي. یورپي هیوادونو کې یو وار بیا د کورونا وایرس پیښو د سوا کېدلو وروسته حکومتونو نوي ګامونه اعلان کړي. برتانیا کې د خالی پورس د 2.5 زرو نه زیات پیښې رامخته شوي، خو حکومت وایي دا د ځنډ وروسته ځنی تکنیکي وجوهاتو په وجه زیات شمېره رامخته شوي. فرانس کې د خالی پورز شاوخوا 1.9 لک نوې پیښې رامخته شوې دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه د برتانیې او ایټلی نه پس یورپ کې فرانس هغه هیواد دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې لري.
د پاکستان گلگت بلتستان کې به په 15 نومبر باندې انتخابات کیږي. د گلگت بلتستان الیکشن کمشنر وای پوره حساب کوي چې دغه انتخابات شفافه او آزادی. اخو د گلگت بلتستان نه د کابینې د پاره موقتی غړی عبدالجهان اډیوتا ویل دي چې د گلگت بلتستان انتخاباتو په موقع به دلته کې یوازې پولیس او د گلگت اسکاوټس د امن او امان ذمہواری سنبالي، خو کچري ضرورت پیښ شو نو په حساسه پولینګ مرکزونو باندې به د حکومت لخوا فوز هم پرځای کېدای شي. په گلگت بلتستان کې د سلی رشتو حلقو د پاره 550 او 550 امیدواران په انتخاباتو کې برخه اخلي. د لیوه خبريال احسان محمد خان په تفصيلي ريپورت را لګل دي.
د ګلګت بلتستان الیکشن کمیشن تر مخه په دغه سیمو کې د قانون ساز اسمبلی ټاکنو لپاره تیاریاني تر سره شوې دي، او د نومبر په 15 نیټه کې دونکو دغه ټاکنو کې به یوازې د نیمه پوزي او پولیس ځواکونو لاري د امنیت وزا ټینګه ساتل کیږي. خو بلخوا د ګلګت بلتستان موقتی د تعلیم وزیر عبدالجهان وی او ای ډیوته ویلي د دوی حکومت غواړي چې دغه ټاکنو کې کومه قسمه زیاتې ونشي، او هم دغه د پاره یو پلان هم ترتیب کړي. عبدالجهان زیاته کړه چې چرته هم د پوز پر ځای کولو ضرورت وي نو هغه ځینو تبا حکومت پوز بلی. په دې حقله نوموړی زیاتوي،
کروانا یہ پولنگ افیسر پولنگ کے مختلف ریٹرننگ افیسر ہوتے ہیں، پولنگ سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے اور عوام نے ووٹ دینا ہوتا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے سیکورٹی اینڈ پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے.
دیوائی تروسا پر سیمہ کی حالات مکمل پر قابو کی دی. دا امنیت وزا دا ٹاکنو پر محل ٹنگا ساتل دا حکومت ذمہ واری دا. دا انتخابوں کمیشن بہم دا ذمہ واری وی چے ٹاکنے سر تکڑی، خو بیا چرتا ہم دا ٹاکنو پر محل پوس پر ضائع کولو تا ارتیا راغلا نو حکومت با په هغه برخو کې پوز د امنیت په خاطر پر ځای کوي. د گلگت بلتستان په لسو ضلعو کې د سلی رشتو قانون ساز اسمبلی سوکو د لپاره انتخابونه تر سره کیږي، او د انتخابي کمیشن د حتمی نوملړ تر مخه په دغه ټاکنو کې 1545 کاندیدان برخه اخلي. خو د سیمې یو ځای خبريال ندیم خان تر مخه د لومړی ځل دی چې په گلگت بلتستان کې انتخابونه کې د مذهبي سیاسي ګوندونو په ځای داواري آزاد توګه برخه اخیستو کی زیات دی.
په دې کې ودا او چیرې مذهبي جماعتون دي کم دی هغه عمل دخل به کې ډیر زیاتو، مثلا د دې چې د جماعتونو نه اعلانونه کېدا یا د جماعتونو به خلک لا ولته دلته حمایتونه حاصل ول. په کې مشه تاسو د ګلګت بلتستان په والا په دې علاقې سټیډیم ته کلک سپاتې شوې دي. په دې علاقې نو مخکې خو په دې کې راځي یو شی کم خاري په دې الیکشن په دې کې دا دي چې آزاد امیدوار چې کم دی هغه په دونه تعداد کې ودرېدلې دي، او خلکو کې لږ د غزيات هغه دي چې هغه مذهبي جماعتونو او هغه طرف ته لکه اوس مخ نه ده، او خلک پرجوش دي او خپل ستا باندې لکه و کوشش کوي چې شفاف انتخابات ومشي وخلق جسم دي اغطاء الاسين كي برخا مخلي
دا گلگت بلتستان دا تاکنو دا پارا چه دا دی وران دی دا اگست پا میاش کی نیتا تاکل شوی وا خو اورستو بیا دا غنیتا دا کرونا و بالواجی و زندول شوا دا گلگت بلتستان موقتی حکومت تر مخا انتخابون با پا صفا سوترا چا پر چل کی تر سرکولو دا پارا هر قسمه گامون اخلی احسان محمد خان وی او ای دیوا ایبت آباد
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوری
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
هیرې نکړي د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده د آذربایجان او د آرمینین فوزونو ترمنز د خالی پورز هم سخته جګړه روانه و د آذربایجان صدر الهان علیایف د خالی پورز ناوخته اعلان کړی دی چې فوزونو ځینې مهمه کلی په قبضه کې غستی دي خو بیا د آرمینیا دفاع وزارت ویلی دي چې په کارباخ کې بیلتون غختونکو اډلو د آذربایجان غټي حمله ناکامه کړې دي د آرمینیا او آذربایجان لخوا روانه هفته د امریکا فرانس او روس لخوا د فوري دسبندۍ غوښتنې هم رد کړې شوې دي په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت شعیب زاده راکړي
د آذربایجان صدر الهام علیوف تخالی یشم به پښپا نا وخت ویلي عسکرو د ماده گیز په مهم کلی خپل بیرغ پورته کړي او دا چې نږدې یو شمیر نور کلی هم نیولې دي خو د آرمینیا د دفاع وزارت بیا ویلي د کرباخ بلتون غوښتونکو عسکرو د آذربایجان د پوز ایویلوی حمله مخه نیولې او ویان شوشان سټیفنین د جګړې حالت ته په اشاره کې ویلي په ټوله وړاندنې کرخه د آرمینیا عسکرو د آذربایجان درې الوتکې نسکوري کړې دي د آذربایجان د دفاع وزارت دغه داوی رد کړی چې ګنی د دوی کومال وتکا وشتل شوی او زیاتای چې د آرمینیا لخوا په عامو خلکو او د دوی په ودانه ډز شوی دی تر اوسه آذربایجان د پوزي تاوان په اړه سم معلومات نه دي شریک کړي که څه هم چارواکي وایي چې تر اوسه په جګړه کې 19 عام خلک وژل شوی او 55 جوبل شوی دی د نګورنو کاراباغ د صدر ویان مهرام پوغسیان د خالی پورز په خپل فیسبوک پاڼه ویلي د دوی استخبارات خای چې تر اوسه په جګړه کې د آذربایجان 3000 کسان وژل شوی دي خو دغه داوی نور څه معلومات نه دي شریک کړي د کاراباغ چارواکو دا هم ویلي چې تر اوسه په جګړه کې د دوی یو نیم سل عسكر وژل شوی دي د آرمینیا دفاع وزارت بیان آرتسرون اونیسیان 13 ورځې نا وخت ویلي چې د 13 ایبي او نیراسي پر روانه جګړه کې د آذربایجان 2300 عسكر وژل شوی چبکه سلور سوا ایوازې د جمعې په ورځ د سخت جګړې وروسته وویل چې وې دي خو راته داوه د نورو سرچینو نه د پخلي هیڅ لار نشته نګورنو کاراباخ چارواکي داوه کوي چې ازاري عسکرو په سرخار سټیفن کارک بیا راکټونه مشتل شروع کړی دي یو اونۍ وړاندې دوه خواو د یو بل پر ضد جګړه کې ټینګونه او میزایل کارول شروع کړیو د آذربایجان صدر د دغه جګړې د ختمولو یوازینی لار د نګورنو کاراباخ نه د آرمینیا وتلګنی د نګورنو کاراباخ چارواکو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوی آزاد حیثیت ته ومني او دغه کار په سیمه کې د سولې پر ځای کولو یوازینی لار بلی د آرمینیا او آذربایجان په وزونو روانه اونۍ په نګورنو کاراباخ کې د رسبندۍ لپاره د امریکا فرانس او روس لخوا غوښتنې هم په ظاهره لپامه غورځولې په دغه سیمه کې د کال 1990 د لسیز را په دې خو داسې سخت جګړه نه ده شوې آرمینیایي نسله بلتون غوښتونکو د نګورنو کاراباخ سیمه په کال 1990 کې د یوې خونړۍ جګړې وروسته قبضه کړې ده دغه سیمه په خوا د یوې خود مختار سیمې په حیث د آذربایجان برخه وه په دغه جګړه کې د اندازو تر مخه 13000 خلک وژل شوي وو د دغه لانجې د حل لپاره پیل شوې خبرې بیا په کال 1990 کې د آرمینیا آذربایجان او نګورنو کاراباخ ترمنځ د رسبندۍ د معاهده وروسته ودرېدلې وي د نګورنو کاراباخ جګړې د سولې لپاره د منسک ډلې لخوا پیل شوې هڅې په کال 2010 کې بند شوې په منسک ډلې یا ګروپ کې امریکا فرانس او روس شامل وو
ګران اوریدونکو د ریوا په خبري خبرونه کې اوس وخت شوه ده د پښتو د هنرمندانو ادیبانو لیکوالانو او د فنکارانو د ژوندتا د کتنې په اړه د یو ریپورت دغه ریپورت هر هفته د اتوار په ورځ تاسو د پاره د یو همکار سردار علي ټکر سي تیاری نن هغه د پښتو ژبې د کم یو هنرمند د ژوند او د فن قصص تاسو د پاره راوړی دا راځي چې ورته وکښو
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په والا خبرې کو د دې شاعر نوم دی میا انزرګل فقیر پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د میا انزرګل په حواله باندې داسې لیکي میا انزرګل په زیارت کلی کې د کاکا سه په اولاد کې د کاجی خیلو میاګانو په یو درنه کورنۍ کې په کال 1200 هجری خوښه کې زیږیدل د پښتون علاوه په فارسی کې هم شاعری کوله په پښتو کې فقیر تخلصو او په فارسی کې میاګل د خټکو ریاست تیری کې هم ډیر عمر تیر کړو د تیری نواب د دې عالم فاضل شاعر ډیر قدر کولو او دغه تیری کې میا انزرګل د زړو شاعرانو د کلام انتخاب یو کتاب په شکل کې کړو چې د کتاب نوم یو چمن بے عدل او گلشن بے تمثیل په دې کې س د چمن بے نظر د شاعرانو ذکر او کلام دی او س په کې نور اضافه کړی ده د دې انتخاب د یوې قلمي نسخې کتابت په کوهاټ خار کې محمد اسلم شاه په 1200 هجری کې کړی دی دا 1400 مخونه لري او د پېښور یونیورسټي د پښتو اکیډمۍ په لایبرری کې په سلسله وار نمبر قاف 1496 موجود ده د دې په سر کې د کاکا سه شجره د نسب هم درج کړی ده میا انزرګل د لاس لیکلي د خوشحال خان د فضلنامې قلمي نسخه هم پښتو اکیډمۍ کې موجوده ده چې 215 مخونه لري میا سه په کال 1206 هجری کال خوشا کې وفات شوه او هم په زیارت کا کسب کې خخ دی اولاد هم دلته وسی خپل یو عقیدتمن میا بچا ګولې په مرګ لوی مرسی لیکل دا نو رازه چې د کلام د نمونه لګاوو مرور چې می جانان خلق پرون لا عقل هوش زما د زړه لکه مجنون لاړ چی تور کلو چشمان پا کجل باندے چی تور کلو چشمان پا کجل باندے لٹ زما دزڑ بازار پا یو شب خون لار چی واغستے دا خیال جامع گلگنے چی واغستے دا خیال جامع گلگنے پا غصات زما صبر سکن لار او بی گناہ بے گناہ زورل کوی را تپوہے گم بل سے نشتا دا غماز و پلم سن لار او پظاہر میں صورت روغ زڑ میں غلبیل دے پظاہر میں صورت روغ زڑ میں غلبیل دے دا بنو غش دے ہس پ مضمون لار او دا بلتن پ مرض پروتوی نرغی گی د بلتون په مرض پروت وی نه رغیږي ارمانی په دا حکمت کې افلاطون لاړ طبیبان می له علاج دسبردار شو طبیبان می له علاج دسبردار شو وایستا په زړه کې غش د بلتون لاړ او روغ بنشي په دارو د طبیبانو روغ بنشی پا دارو دا طبیبانو که دیار وصل دنوی ستا جوندون لار او دا فقیر پزر چپی دا بی خودی دی
د فقیر پزړه چپی د بی خوده دی خون استا پغاړه وینم سرنګون لاړ.
خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروګرام کې به د یو بل نوی شاعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارم او خو جون درته غواړم.
برانډیکا واس یو اداریا. دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای د ډیری مدینه د سویلین ورختی د ایشیا د ملکونو په انجمن آسیان کې شامل ملکونو سره خواږه تعلقات را روان دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د امریکای او د آسیان د تنظیم د ملکونو د خارجه وزیرانو غونډې ته په ویډیو لینک د تقریر کولو په موقع ویلي دي چې د هند بحر الکاهل د سیمې د مستقبل په باب لا د امریکای او د آسیان د ملکونو سوچ یو شان دی. امریکا هند بحر الکاهل سیمه کې د آسیان اهمیت د زړه نه تسلیمي او په آسیان تنظیم کې د شاملو ملکونو د سوکالۍ د زړه د خلاصا مرسته کوي. خاغلی پومپیو زیاته کړه چې موږ د کورونا وایرس د مقابلې لپاره ګړدې دنیا ته د شلو اربو ډالرو نه زیات امدادي رقم وشته دی. په دې کې 9 ملیون ډالر صرف د آسیان تنظیم ملکونو ته وشته شوی دی. موږ انډونیشیا ته 750 وینټیلیټرز ورکړي دي او نور 150 به ډیر زر ورکو. دین علاوه موږ فلپاین سره هم لوس کړي دي چې 100 وینټیلیټرز به ورکو. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د آسیان تنظیم ملکونو سره د دوی د خود اختیار حیثیت د مضبوطولو او په دغو ملکونو کې د ترقۍ کېدو لپاره د یو شمیر نوو منصوبو اعلان هم کړی دی. قاغلی پومپیو ویلي دي چې د ټولو نړو بیخو موږ د آسیان او امریکې په نوم د کال 2021 نه تر کال 2025 پورې په یوه عملي منصوبه د عمل کولو فیصله کړې ده. د دې عملی منصوبې تر مخه به موږ د هند بحر الکاهل په بابله د آسیان ملکونو د سوچ مطابق د مستقبل د کارونو فیصلې کوو. موږ د میکانګ سیمې 5 ملکونو سره د خپلې ملګرتیا فراخولو لپاره د امریکې او د میکانګ په ملګرتیا لاس پورې کړی دی، ځکه چې میکانګ سیمه د آسیان ملکونو د سوکالۍ او د اتحاد لپاره ډیر زیات اهمیت لري. موږ په دې هم فخر کوو چې د انساني ترقۍ لپاره د امریکې، آسیان او د قیادت په باب له بیان مو وړاندې تک کړی دی او د نوو منصوبو تیارولو او شروع کولو په ذریعه د دې بیان مرسته کوو. د امریکې د حکومت اراده ده چې د قیادتونو د راپورته کولو لپاره د سویلي مرختی د ایشیا نوې جوړې اکیډمۍ لپاره 15 ملیون ډالر امداد ورکړي. دینه علاوه به ویتنام کې د فول برایت د نامي یونیورسيټي سره هم مالی امداد کوي. دا رقم د هغو 14 ملیون ډالرو نه علاوه دی چې د امریکای او د آسیان د خایسته او خارونو خپلو کې د ملګرتیا د پروګرام لاندې ورکړې شوې دي چې دا شان دغو خارونو کې د اوسیدونکو خلکو ژوند په ښه کړی شي. او اخیری دا چې امریکای د آسیان د تنظیم ملکونو سره د کورونا وایرس د موجوده عالمی وبا په مخنیوي کې د لاس امداد کولو لپاره دغو ملکونو ته نوې وسیلې اوښکړي چې په راتلونکو وختونو کې به هم د دغو ملکونو لپاره مددګاري ثابتېږي. د آسیان تنظیم د ملکونو د اولسي صحت د هنګامي رابطې نظام ته د امریکې د خارجه چارو د محکمې له طرفه 1.5 ملیون ډالر په دې غرض ورکول کېږي چې دغه ملکونه پرې د اولسي صحت د فوري نوعیت د مسلو او اړولو خپل وس توان زیات کړي او د بلې سوبا چټک تابع کولی شي. موږ مستقبل کې هم د کورونا د مخنیوي لپاره د صحت یو نوی نتورک قائم کړی دی. د امریکې د صحت او د انساني خدمتونو محکمه د آسیان د ملکونو د صحت مت سره خپل تعلق نور زیات مضبوطول غواړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.